افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزن ریاس نوري هرکلای کوم. و پوره چې یو جګپړې امریکایي پوځي چارواکي وایي دانش ته د ولایچې د روسي مالی مرستې په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي. د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولی. د ایران په خاوره کې د دغه پټلۍ د جوړېدو کار نن رسما پیل شو. مخلې د چلې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په پریکړه په اړه پریکړه باید هیوادوال پخپله وکړي. او د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. بشپړه خبرونه. افغان چارواکي وایي چې دوی به سلګونو هغه طالبان چې ډیر خطرناک ګڼل کیږي نه راخوشي کوي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل فرانسوي خبري اژانس ته کړې ده. د ویلي چې طالبانو غوښتنه کړې چې 600 طالب زندانیان راخوشي سي خو پر دغو کسانو د جنایي جرمونو جدي قضیه دي. یو بل چارواکي د نوم نشودو په شرط ویلي چې په دغو کې قاتلان، غله او سلګونو بهرني جګړه ماران شامل دي. خو طالبانو پر حکومت تور پوری کړی چې د دغو بندیانو پر وړاندې جالي قضیه جوړې کړې دي. تر دې مخکې د عدلي او قضایي ارګانونو یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د سلو طالب زندانیانو یو فهرست سپارلی و چې په وینا یې په دې نوملړ کې یو اتیا داسې کسان دي چې د طالبانو د ډلې غړیتوب نه لري او په جنایي جرمونو محکوم سوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې به افغان حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي. افغان حکومت وایي تر اوسه یې له خپلو زندانونو د طالبانو 3,915 بندیان راخوشي کړي دي او د طالبانو په وینا دوی تر اوسه له خپلو زندانونو 615 بندیان راخوشي کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه پریکړه باید هیوادوال وکړي. محمد اشرف غنی نن د کاپیسا ولایت په مرکز محمود راقي ښار کې په یو پراخه غونډه کې د ګډون پر مهال وویل چې هیڅوک نس کولای پر افغانانو یو څه وتپي او په اوسنیو شرایطو کې نړیوالو تغییر کړی دی. افغان حکومت په دقت هڅه کوي چې یو توافق ته ورسیږي. شاغلی غنی هم در ازویل د دولت تنده د سولې تامین دی چې د خلکو د پرمختګ او جګړې د پای لامل سي. خود د پوینا داسې سولې نه چې د افغانستان د ویجاړۍ باعث سي. د امریکا د مرکزی قومندې مشر وایي ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوند دوه سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې دي په افغانستان کې امریکایي سرتیري وژل شوي وي. جنرال فرانک مکنزی پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه. طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړي دي. د مکنزی په وینا دا په دې معنی ده چې د امریکایي ځواکونو ایمني وضعیت دومره تغییر نه دی کړی. رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه په دې اړه راپور ورکړ، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړل. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل شوي او 14 ملکي او نظامي کسان ټپیان شول. د کندهار د والی ویاند احمد بهیر احمدی وویل له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر وو. په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتیري شهیدان شوي دي او 14 تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی ویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تاسیس مشغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوشتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولي. برتانیای چارواکي به نن د کورونا د لامله د اوشتو اقتصادي زیانونو او د رامست سوي حالت ته بدلون په هدف د بنسټیزو لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړي بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې شونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عام ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2 لک او 80 زره کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي چې له ډلې یې له 40 زرو زیات انسانان مړه سوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. په امریکا کې هم د کورونا وایروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي. د څه باندې 6000 کسان په 24 ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي او د مړو سوي شمیر 1114 ښودل سوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته سوي او د ټولو مړو سویو شمیر 1,15,000 ته رسېدلی دی. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا د تودوخې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساينس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداري دی. د اقلیمي بدلون خدماتو ادارې پروند سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده و چې چیرته چې د تودوخې درجه په اوسط ډول 15 درجه سلسیس زیاته وه، او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشت پر مهال یو درجه زیاته وه چې په دغه دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای ورس د تودوخې لوړه درجه 9.21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8.28. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.26. او جلال آباد اسمان زای زای ورز د تودوخې لوړه درجه 9.28.
نجه صفوی و چې د افغانستان د څو خارونو د هوا د حالاتو اټکلی واورو، له هغه مخکې مو هم د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالي مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوي وي. د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالي مرستو ادعاوې داسې مهال مطرح کیږي چې روسیه روانه اونۍ په کابل کې د افغان سولې د سیمه ییزې اجماع د کنفرانسونو یوه ګډونواله ده. دغه کنفرانسونه به تر څه حده د سولې لپاره سیمه ییزې اجماع پیاوړې کړي؟
او موخه یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو هغه چې یو مستقبل دي.
په دې اړه مو د چارو لوي کتونکو سره خبره مرکه کړې ده. افغانستان د غراز د سیمه هیوادونو سره د انخلولو د هڅو په ترڅ کې غواړي چې له چابهار بندر سره هم ونخلي. د چابهار له بندر تر افغانستان پورې د اورګاډي پټلۍ کارونه پرون پیل شول.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت را رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج للارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د درې نوې پیښو خبر ورکوي. یونسف بیا وایي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروغۍ سره متصوې لدین ورسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین جوړولو هڅې چټک شوې دي. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. کابل نن د څو ناامنیو د پیښو شاهد خو تر دې مخکې به له طالبان سره د روسیې د مالی مرستو د اداو په باب راپور ته مخکړو. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دانش تایید ولې چې طالبانو ته د روسیې د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي د څرګندونو وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنوي وویل روسیې ځینو طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام مخیو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د امریکایي قوه او مرکزی قماندان وای دا زړه نمنې چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوي وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال فرانک مکنزی پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قماندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزی وویل لدی موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قماندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د حملې لیدل چې دا د ډیری اندېښنې وړ ورته ښکاره شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدارز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نه ورکوي، طالبانو په چیرو څو کلونو کې تر خپل وسه هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په وروستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یو استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد بریالي بریدونه وکړل، خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه و چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خو د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکنزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلې بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتي، خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړې.
کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. ستانکزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده، دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه دی. یوې د دوشنبې په ورځ د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره، د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کېږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د ده لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمېږي او موخه یې یو نړیوال اجماع جوړول دي، یو همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو متاسفانه د له مخکې تقریبا د دې مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و، امریکایانو خپل تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دوم مسله چې څومره تاثیر درلودی چې په دې کې شک نشته چې روسان د افغانستان په قضایاو کې هم علاقه لري او هم په ټولو اړخونو کې نفوذ لري. په تېره بیا چې د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره دا ده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته غړي بلانه هغه مخالف ځواک چوکړل چې هغوی ته پرابلم ایجاد کړي روسان کا تاسو څومره سړي روسان کړي دي اقل مادي او معنوي مرستې روسان کړي کوم ځواک ډال چې اولین ناسه چې طالبانو نورو افغاني ډالو سره وکړه هغه ماسکو کې دا د نه مانا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې د کې شک نشته بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې ته او د امریکایانو سره تجربه وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاس ورکړي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړ شي.
وکیل دغه چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې ویل کابل روانونه دي سولې دي هڅو په ترڅ کې د دریو کانفرنسونو کوربه دی و د دوشنبه په ورځ یو هم پرون او بل هم سبا په پام کې ده. خو دغه کانفرنسونو ترڅنګ کابل کې بیا هم د ناامنۍ پیښې نه دي کمې شوې. نن هم په کابل کې ویل کې دوه درې د ناامنۍ پیښې شوې. نور حال به د فیروز عزیزی په راپور کې واورو.
د چهارشنبه په سهار د کابل په شمال کې د خیرخانی سیمیاروند د پولیسو یو رینجر موټر د یو مقناطیسي ماين هدف وګرځول سه. له دغه پیښې کوم انزورونه خبره سوي خي چې دا موټر ویجاړ سوی خو دغه پیښې د مرکزوب لپاره څه نه دی ویل سوي. له دغه پیښې څو دقیقې وروسته ځینو رسنیو راپورونه خبره کړل چې د کورونایو چار وزارت د بایومټریک عمومي مدیر محمد انور منيري له کورنه دفتر ته پلاره د دغه حمله هدف وګرځید او ووازل سه. لدی پی کیو سات ورسته کابل په هندون ته چیرمه د ډز غغونه واوریدل سول. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال عبدالمنان شوای شرق وای د دغه ډز هدف دی وو خو په خبره خپل په موټر کې نه وو او موټر چلوونکی ټپي سوای دی. که څه هم په دې اړه د کورنیو چار وزارت او د کابل د پولیسو چارواکي له خبرو کولو ډډه کوي خو د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستيال وای د د پر موټر سوي حمله باید وڅیړل سي.
د همجغی اړوند د یو ماموریت لپاره مې یاور او موټر چلوونکی د کابل پونتون خواته روان و چې د حمله هدف وګرځیدل. کله وای چې سرکټ کوونکی و او کله هم وای چې ناپېژان د خلک موټر چلوونکی مې ټپی دی او لالی آباد روختون نمی د ملي امنیت روختون ته انتقال وترڅو رسیدنه ورته وسی.
دا درې په خیداسه محل کې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې په ځنګړي توګه په کابل کې د مقناطیسي ماينونو چاودنې زیاتې سوي دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چار وزارت په دې اړه څه نه وایي خو د دغه هیواد د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون چارواکي وایي د امنیتي سکتور د مسولینو د بیغورۍ لامل د شان په حضور اخیستای دی. د دغه جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون مشر محمد هاشم الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د راتلونکو ونې د دوشنبه په ورځ به امنیتي سکتور مسولین د کمیسیون ته د وضاحت لپاره ورغوښتل سي.
تاسپانه وزارت داخله، ریاست عمومي امنیتي ملي، مربوطه وزارت دفاع ټول خپل په کارونو کې غفلت کړی دی او د مشرانو جرګې دفاعي او داخلي کمیسیون په روان او ته د دوشنبه په ورځ درې سره مسولین د دې وزارتو رهبری مو کمیسیون ته راغوښته ده او د کابل کچنن درې پیښې په کابل کې سوي دي او پر نورو خبري اعلانو تلویزیونونو او نورو مطبوعاتو باندې چې هر ورځ د چیلنج او مشکلات سره مخامخ دي. د افغانستان په یو منطقه کې چې کابل مرکزی نقطه ده چې د افغانستان زړه دی پایتخت دی، دلته خبري اعلان، سیاسيون، سپینجری، مجاهدین، علما، هیڅوک خپل تجاران، هیڅوک خپل ژوند پامنات کې نه بولی.
له دې سره د کورنیو چارو په خوانی مرستيال میرزا محمد یارمند وایي ډیرای مقناطیسی ماينونه چې د بشکې په ډول دی په افغانستان کې د نن نه جوړیږي. خغله یارمن په دې باور دی چې ترهګری ډلې د دغه ماينونو د ځای پر ځای کولو لپاره ډیر کله لوزګارو او روغ د خلکو کار اخلي. چې په خبره د دا شان پیښو د مخنیوي لپاره باید د چارواکو موټر چلوونکو جدي پاملرنه وکړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوری.
لسمه سره د افغانستان د خلولو د هڅو په ترڅ کې د چابهار له بندر د اورګاډي د پټلۍ کار پیل شوی او دغه پټلۍ چې شپږ سوه اته ویشت کیلومتر اوږده ده د افغانستان تر خاورې پورې به راغځول کیږي. د افغانستان د اوسپنې او پټلۍ اداره د چابهار له بندره د پټلۍ غځول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي. امید زهیر ملي نور جزئیات اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیتي اسانتیا او سیمهیز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پای ته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لاره چابهار بندر له افغانستان سره ونخلي. د اورګاډي دا پټلۍ شپږ سوه اته ویشت کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه به راتیریږي او افغانستان ته به رادنه نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې ښې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرون یې په ایران کې عملي چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پروند د هواد د خارج جوړونې وزارت د مرسال خیرالله له قوله ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو خپایل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبرې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د یو سل پنځوس کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړونکي اورګاډي په یو ساعت کې یو سل شپېته کیلومتره او بار وړونکي اورګاډي یو سل شل کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب ابراهیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار له لارې په یو سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمت بې جنجال او په کم وخت کې مالونه اکمالول شي چې موږ ته بې له شکه ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې له لارې به د ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزه راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
وړاندې به واورئ چې په نړۍ کې د کورونا خبر شوی وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې ګړندۍ شوی. خو د کورونا د وایروس له خبرېدو سره په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین هم ډیر متاثر شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د پولیو درې نوې پیښې ثبت شوي. یونیسف بیا ویلي چې ډیر ژر به د کوچنیانو لپاره د پولیو کمپاین پیل کړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د دریو تازه پیښو د ثبتېدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایروس د خبرې دوه له هغې وړاندې په لری پرتو ولایتونو کې چنام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتیدو اوم د لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشتې د کور په کور لخبرې دوړانې د ګوزن زد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته اواز په جماعتونو کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه واچوي. په دې ډول د پولیو زد پروګرام د ستراتیژي لمخې حد اکثر پوښتنو شو رسیدلی.
پالیسی محو پولیو ما نمیتونیم بعد د اکثر ساته پوشش خود برسیم.
خغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومان معافیت کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د امروختیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅوی په خو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ وست مثبت پیخي سبڅوی او ټول 2019 میلادي کال کې د شمیر نه وست پیخو تر رسید. همدارنګه په خبره په 2013 میلادي کال کې بیا د پولیو ټول یو وست مثبت پیخي سبڅوی وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکیلاندې سیمو که د پولیو پروگرام مسولینو د دوی زد استخباراتی معلومات را ټولول چې دوی ارس ول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن زد واکسین او کمپاینون ته اجازه کیږي، خو په خبره باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې لمخې هلته چې روغتیایي کارکوونکي ځي باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو زد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پلي کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یوسیا د پولیو دی بیرنه عملیاتي مرکز اقدامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروغۍ سره متصوي له دې وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د امروختیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجې 15 میلیونه ماشومان له واکسین پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیری برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان د امر روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د دریو نوې پیښو د سپتې دوه خبر ورکړ. د پولیو ضد واکسین هم په افغانستان کې د کرونا خبرې شوی وایروس یا د کووید 19 ناروغي ډیر متاثر کړی دی. خو یو شمېر هیوادونو د کرونا وایروس ضد واکسین جوړولو هڅې هم ګړندۍ کړې دي. پر بازار نه به وورو.
د یو شمېر هیوادونو روغتیایي چارواکو د کرونا ضد واکسین د جوړولو او ویشلو لپاره بیلابیل مهالویشونه مطرح کړي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د روغتیا د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر فرانسیس کولینز د کرونا ضد واکسین د جوړېدو او ویش په اړه ویلي چې احتمالا د روان میلادي کال تر پای به یوې نتیجې ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې د امریکا متحده ایالات به د 2021 کال په لومړیو کې 300 میلیونه دوز خوندي او اغیزناک واکسین ته لاسرسی ولري.
We need to enroll 30,000
دیرش زرو دا طالبانو نوملیکنه ته اړتیا لرو او دا باید څومیاشتي وخت ونیسي. موږ ټول خوشبین یو چې د 2020 کال تر پایه به دا یو رغنده واکسین لرلو هدف ته ورسیږي. ما یوازې یو برخه یم، البته چې څو برخه دي. ټول چارې به دا یو بل ترڅنګ ترسره شي او په هغه صورت کې به دا 2020 کال تر پایه 300 میلیونه دوز اغیزناک واکسین ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان بیا د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د جوړولو او ویش د وخت ټاکلو په اړه محتاط دی. دغه سازمان ویلي چې د اغیزمن واکسین د جوړېدو لپاره وخت اړتیا ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مسول مایک راین په دې وروستیو کې د یاد سازمان په یو خبري غونډه کې وویل
په دې پړاو کې به عقلانه نه وي چې وار له مخه ووایو څه وخت واکسین جوړولی شو. یقینا د روان کال په ترڅ کې د واکسین جوړول به زما په اند ستونزمن کار ښایي. دغه واکسینونه د روان کال تر پایه خپل اقسمت ووهي، خو پوښتنه دا ده چې آیا د تولید کچه به یې زموږ لپاره کافي وي چې د 2020 کال په لومړیو کې خلکو ته د واکسینو ورکول پیل کړو.
د محل د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د تولید په بیلابیلو پړاوونو کې شاوخوا 150 د طالبان سته، خو د دې واکسین د ازموینو او تایید بهیر به یو کال وخت ونیسي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زنوري اسنوریل تاسو جزاک.